پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 1409 المریز کال د زمري د میاشتې 28 ده چې د 2019 کال د اګست له 12 سره سمه ده او د نیکمرغه لوی اختر دوهمه ورځ ده. په خپل نوبت خپلو هیوادوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دې ورځې مبارکي وایم. ورځو د خپرونې مسایلو ته په سر کې دا مطلب لرو چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د دې پړاو د خبرو پایلې مهم بوله. په دې وسط خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر اوسه د مخه فرشته جلالزی تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو پای ته ورسید. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د مذاکرو دوی له نږدې څارنه کوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله 161 کسان مړه شوي دي. خبر خبرنواوري په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پایته ورسېدې. دا خبره ته طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد نن پر ټوچر په پیغام کې کړی او د خبرو دغه پړاوی اوشت او کټور بللی دی. مجاهد ویلی چې د دواړو لورو ټیمونو تر نن سهار پورې سخت کار مخته یوړ او په دې سلا وسو چې د نورو اقداماتو لپاره دی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې که څه هم دا تر اوسه نه ده یقیني سوی چې یو تړون به ډیر نږدې وي، خو یو شمیر سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پاتې اختلافات هم ډیر ناڅیز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نور امریکایي چارواکو تر اوسه د دې خبرو د پای ته رسیدو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو زلمی خلیلزاد پرون د لوی اختر په مناسبت په ټویټر پر یو پیغام کې ویلي وو چې دی هیله من دی چې دا به د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان دوای چې د سولې په اړه په قطر کې د امریکا او طالبانو د اساس ترمنځ د مذاکرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه دوی خپلې ملاحظې لري. زه د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل
مونږ وګورو مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، مونږ به مونږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه مونږ لپاره مهم دی.
د افغانستان حکومت مکررن ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو هرکلای کوي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه تر اوسه په افغانستان کې ډیر عکس العملونه نه دي خبره شوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله لږ تر لږه 161 کسان مړه شوي دي. د چین د سینوا خبري اژانس د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې په حواله دا خبر خپور کړی دی. د خبر له مخې نږدې 40 تنه په کراچي ښار کې مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د بارانونو اندازه 192 ملي مترو ته رسېدلې چې له امله یې ډېرو سیمو کې د برق ارتباط قطع شوی دی او د ودانیو چتونه حتی رانړېدلي دي. بارانونو تر ټولو ډېر ځان په دې شهر کې 40 میلیونه وګړي اوسي اړولې دي. اټکل سوي چې دغه بارانونه به نن کم سي او څه په بې لوي چې د دې بندري شهر سواحلو تواوړي. د جرمني ډي پي ا خبري اژانس د پاکستان د پوز د یو وایاند په حواله ویلي چې پوز او ملکی کارکونکي له سړکونو د اوبو د پاکولو هلې ځلې کوي تر څو د خلکو لپاره په شهر کې تګ راتګ ممکن سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر دی. دا به وروسته له هغې چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه دنده پیل کړې د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې د دې هیواده کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 40 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکینۍ کتنه هم نوموړي د 1999 میلادي کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم و ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځني کتنه کې چې د اګست 13 شلم یې تر سره کوي د اوکراین له ولسمشر زلنسکي سره وګوري او په کیف کې بعد د بابیان یار له یادګاری څلی څخه کتنه وکړي دغه څلی د هغو له 3000 زیاتو یهودانو اوکراینی ملت پالو روما ټبرو هم جنس پالانو او د نورو په یاد جوړ سوی چې په 1941 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي وو د اوکراین ولسمشر زلنسکي د اګست په ومه له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ یو تړون چې یوه میاشت مخکې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی وو لاسلیک کړ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه تیر کال 1 میلیارد او 340 میلیون ډالرو ته رسېده او د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 200 زیات اوسیدونکو له حکومت د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالی تاوان د پرېکولو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې وې د دغو چاودنو په پایله کې یو تن وژل سوی او په لسګونو کسان ژوبل سوي او تقریبا 16000 کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ سوي وو د روسیې د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزې ادارې وایي چې له 850 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن سوي د 550 روبلو چې 8400 امریکایي ډالر کېږي مالی مرسته شوې ده دغه دوه چاودنې د اګست په 15 او 9 د کراسنویارسک کرای ښارګوټي کې شوې وې چې له دوهمې وروسته یې په سیمه ییزه کچه بیړنۍ حالت هم اعلان شوی و
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولئ پته مو ده azadiradio.com په دې خبرونه کې بواري چې په قطر کې د امریکا او طالبان سازو ترمنځ اتم پړاو خبرو د پایتس د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي
د څرګندونې د اسمال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي بل خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو د هیواد ایران پر وړاندې د سخت دریز لپاره وهڅوي او د غرض د خبرونې په وروستۍ برخه کې به اونیس پروګرام هم واورې د انتخاباتو په اړه دی چې د راپور په کابل کې جوړ شوی دی ورسوده خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ د هټم پړاو خبرو د پایتس د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمه بولي د جمهور رئیس وین صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې نن ویل چې تر اوم پړاو خبرو کې کومشکره پایله نه ده تلاسه سوی خو هیله لري چې د هټم پړاو خبرو ورسته د بین الافغاني مذاکرات لپاره جدي کار وسی د پتاسل کې چې د طالبان وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټ باندې کې لیکلي چې هټم پړاو خبري پایته ورسېده د نورو ګامونو لپاره لازم او مشورو ته اړتیا ده په دې نه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی پردیس په خبرونه ته شرح لري
د دې ته مننه د افغان سولې پړه د امریکا او طالب استاذ د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پایته ورسېدي دغه تم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی وو د دواړو لورو ټیمونو د موافقه په تخنیکی اړخ میکانیزم او علمی ګامونو باندې کار کاوه د طالبانو وین زبی الله مجاهد د شنبې پورز پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللی هغه همدارز ویلی موافقه مو کړ چې د راتلونکي ګامونو په اړه هر لوري له خپل مشرتابه سره مشور وکړو په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استاذو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره مهال افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي خوده لیدا د جمهور رئیس وین صدیق صدیقی د شنبې پورز له ازادي رادیو سره خبرو کې داسې ویل
نو موږ وګورو موږ به خپل ملاحظات مشالرو موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلکو دی دا دا چې بل اخره بل پړاو ته لاړ شو هغه پړاو بدای تر طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې تر کې او بیا به جګړه ختم شي هر هغه خبرې تر چې په پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي
صدیقی همداشان ویل تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکاره پایله یې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنګ ختم غواړي او د یوې تلپاتې او باعزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمي خلیزاد افغانانو ته په خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي ویلي افغانان سوله غواړي او زیاتوي چې متحده ایالات به د هدف ته د رسېدو لپاره له دوی سره ولاړ وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات پر داسې مهال رسېږي چې د خبرو د دواړو لورو په کې د پرمختګونو تر څنګ د ډېرو ژر هوکړې ته د رسېدو خبر هم ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې تر څنګ ډېر ژر هوکړې ته رسېدل. په بخښنې سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرطه او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده، خو ټینګار وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت یې غواړي. بلې فرشته جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و دوستانو تاسو هم واورېدل چې افغان حکومت د امریکا او طالبان سازو ترمنځ په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو د اتم پړاو خبرو په اړه خپلې خوشبیني ښودلې دي او خبرې مهمې بللې دي. دا خبرې داسې مال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. دا خبره پرون چې د اختر لمړۍ ورځ و پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي. د خلیزات په مشرۍ امریکایي مرکچانو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اگست لمړۍ پیل کړي او طالبانو تازه ویلي چې کوشش کوي څو د تړون ټول مواد په دقت سره نهایي او اعلان ته چمتو کړي. په دې اړه به یو راپور له صفی الله ستانکسیس خبرو.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیلزاد ویلي د سولې یو باعزت او دایمي تړون ته رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پیښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد د خبرې پرون یک شنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استاد زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی د اگست له 3 مې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مخ ته وړي. خلیلزاد په دې موده کې هند، ناروی او جرمني ته هم سفرونه کړي چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نور مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثرو یې د همکارۍ ژمنه ورکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي. له ډېرو سختیو سره سره بیا هم د هیلمندیو نښې شته، هم د سولې او هم ډیموکراسۍ لپاره. د سولې پروسه د پراختیا په حال کې ده چې هیلمن یو ژر ښې پایلې ولري. د ډیموکراسۍ لپاره هم دا چې ولسمشري ټاکنې د سپتمبر په 28مه پلان شوي او د درېدو نه دي. مایدن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټویټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړو ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د خلیلزاد دا خبرې داسې وخت خبريږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګمانی کې د اختر په مناسبت وینا کړي او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي. د ورسته دا هم جاته کړي چې د افغانستان راتلونکي به بهر نه ټاکل کیږي.
ایمو راتلونکي باندې نه تعینيږي کې موږ د ملګرو پایتختو کې یا ایموګ دی بدبینو یا ایموګ دی گاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغه ته په افغانستان کې تاینیږي، په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه.
که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست رسما هغه ریپورتونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساویده ورستول شوی رد کړل، خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي. د طالبانو استاذ چتلې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی. دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې روانې کړي څو تړون نهایي او اعلان ته چمتو کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي د عرفه او اختر په لومړۍ ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبرې تر ناوخته روانې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سا زموږ اخلاص دې رادیو اوري دوستانو تاسو کولی سي د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر ورځې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل شر 15 څپه په ټول هیواد کې صف وځي ووري او د غرض کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه په تکرار ډول او هم په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم ووري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس په یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو ته واش سوچې د افغانستان په اړه یو مقاله او تبصره لیکلې دي. دغه ورځپاڼو ته اسمت سروان کتنه کړې.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په پرونی اخترېزه وینا کې دا موضوع مهمه ښکاره شوې چې وی ویل افغانستان ته سوله راځي خو بهرانیان د افغانستان د راتلونکي پریکړه نشي کولی. ټایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډیدا رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سختې پریکړې لپاره حیاتي دي. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سوله راځي، په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بېله دي چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدی، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي، د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کیدونکې موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې د هیواد له 2001 میلادي کال را په دې خوا کړي او دغه راز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 30 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی، مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدره موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې لګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستي او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقې په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووځي چې د افغانستان له خاورې څخه به نور هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خدا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله غیر یقیني حالت را مست شوی دی. خبرونه وایي که څه هم طالبان به ژمنې وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شایي تر ټولو لوی چلنج د دې ډلې له لورې کورنۍ ناامني وي. د امریکا دیفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټه الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پر غوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلی چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبې په ورځ خپاره کړل. د بې پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمې په محل ورڅخه کار واخیست. دیفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلی چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدی شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او وسله هم پکې کارول کېدی شي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو سوي مو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټون بریتانیا ته تللی څو دا هیواد ایران په وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنگټن سره ملګرتیا ډیره زیاته کړي. امریکا له ایران سره لاټومي تړونونه تر وتلو وروسته په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولې، خو د برتانیې په شمول د اروپا قدرتونو بیا وایي چې تړون تجمن پاتې. صفی الله ستانکزی په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد یو راپور چمتو کړی.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لري کړي دا خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سیشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ګردیز د لویې لارې د امنیت په اړه د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا د استازو اندیښنې به واورو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او هم اوسیدونکي د ګردیز کابل د لوی لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې دوی دقیقا شکایت یې څه دی نور جزئیات به زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راکړي.
د کابل ګردیز لوی لارې چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د دغه لویې لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولی په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نامنه شوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشۍ کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر د وخت جان او یو شمېر نور سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نه وځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي او یا ورځ کې یا یو نه بله ورځ کې د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمیګم یوسین د بیگانا بلش پاپ دغه د تمور ټوندونو کې ګیر شوم. یو ګنټا جنگ وو او مټه ډوريږي، اسپارلیم ډوريږي، خالکان ډوريږي، نه راځي.
زمانو عبدل ستار زازای د لار ډېره خراب شوه، ځکه روزانه جنگ جګړې په دلارې کې یو ورځ بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولي او په پلې کې دوه سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي موچې دي هغه به ټولې کړو، امبیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیز وکولی شي چې هم تاروک اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. ز سم جخلا زده ریاری دوستانو لکچه تسم خبر است در شپه روزی لوی اختر دی چی پکشه در نرید خواه تقریبا 2 میلیون مسلمانان در حج مراسم و در کول پر تلیلی دی سعودی عربستان تا نو در حج اکثر مهم مراسم پرون تر قربانی وروز تا پایتا ورسیدل در افغانستان در حج و اوقاف وزارت معلومات علم خیز سشکل سعودی عربستان تشاو خواه دیر زر افغانان در حج در فریزی در کول پر ورغلی دی در دو زیارت کون کو یو استازی عزیز الله فضلی در ازادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حاجیانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعاوې وکړي. له شغلی فضلی سره زمام کار صفی الله ستنکزی مرکه کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی د حاجیانو د ستونزو په اړه پوښتنه ترې وکړه.
واقعا هم دا د ټول افغانان د لپاره د خوشحالۍ ځای و چې سږ کال الحمدلله د افغاني حاجیانو لپاره د حج مراسم ښه په خیر تیر شو. د سیستم غټه وای کنه د پیښې سوي ډیر زره پرې شاو فارسمي ارکان دوی وای چې اوجاج د سره غلی و او ورسره تقریبا 15 نور اوجاج چې هغه مون جمله وی زیخ سوي هغه هم راغلی و. په غوایلو کې څه مشکلات و؟ هم د ترانسپورت مشکلات و، د ډاکټرانو مشکلات و، او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولي و هغه مناسب نه و. ورسره ورسره د باز شکایتونو ورسره حج او اوقاف وزارت هم توجه ته وکړه. په مجبور کې د حج مراسم ډېر ښه تېر شول، خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېده او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې درسره کړي اکثرو خلکو، نو ډېر ښه مراسم وه الحمدلله.
څه کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو؟
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل وو هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه فوکله د صحیح وه. خو نو اکثره شکایت هم د دوی څه کېدی دغه زړو مامورینو سره، نو بیا بار بار زه هم بعض نور مشران ورلو د دوی د مسلین سره هم خبرې وکړي چې ترانسپورټ مشکل ورسال کوي او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم پرام کاری کړی وو او ښه چمتووالی درلودی. تاسو ته معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي وه او الحمدلله داسې غټه پیښه نه ده سوې. او ښه خبره دا وه چې ډېرو علماو او افغانانو افغانستان د فار دوای وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې څه تاثیر سول راوړي او خدای پاک په افغانستان کې دغه ناخوال او جنگ وګړو ته د فایټر سیزي نو ټول هم دغه دره هم دوای وکړه د الله پاک.
دی افغانستان حاجیان به برته څه وخت راځي؟ د تاسو معلومات څه دي؟
دوی به ان شاء الله ولادي د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي، نومړي پروازونه، او دوی به ان شاء الله ولادي په هغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د حج او اوقاف د خاص کرادا او سرسوي دغه په واسطه باندې به انتقالیږي دی به دغه افغانستان ته. خو البته بعضي اوجاج چې د کندهار او نور ولایتو او د کابل نه پرواز کړی هغه هم دلته د مسلینو سره خبرې وکړلې چې دوی پر صفه خپل ولایت کې ذکر کوم شرکت چې دوی انتقالي هغه کندهار او نور ولایتو هم پروازونه لري، نو دا به دغه د لپاره یو سہولت وي.
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو استازي عزیز الله فضلی و.
ستاسو له پیغامونو
دراتلونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي دغه اختر په برکت، تر څو چې افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په وخت کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې رسول او د رسول پاک دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان وصلي تر او بولي. دا می پیغام دی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
دلی اختر مبارک هم د توایم وړم چې پیغام د پیغام احمد یم د کندهار ولایت پیغام د اروندې د واکسین کو ډیره شپه رسده عمر شم په مثبت نتیجې هم لیدلې دي چې بخیره سولې د امولسه زه دغه اریان یم چې ولې په لور رسالي کې فاکسین کېږي چې دا اوس د طالبان د خلاصون ته جوړیږي او که نه غواړي حکومت ووسمي چې ترسره شي پر څنګه چې اوس مې رپورټ واورلي په هلمند ولایت کې د معلولیت پیش پیش چې هغه سیمه کې چې واکسین نه ترسره شوی نو دا واکسین کوم څه شو دی چې تر دې کې موږ د پښالي په کندهار شهر کې یا په کندهار کې ډېر څه لري او واکسین په ټول ځای کې تر دې کې ډېر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د یو شمیر افغانانو نظر موارده دوستانو از مش خبرونه د عملري خو مخک تر دي چې وړاندې ولرسو د فرشته جلزی خبرې وزالبیا د مهمو خبرونو لاندیز وره
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په قطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه ویل دي چې دوی د مسایل څاري او خپل ملاحظه تل لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان دی ور بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت پر کلک تعهد ټینګار کړی دی. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي. دا خبره د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد نن پر ټویټر کړی ده او د خبرو دغه پړاو یې اوشت او ګټور بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد لوري تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی خپور سوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د وسلوالو طالبانو د 15 بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سولې ته د حکومت کلک تعهد څرګندوي. د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 800 زیات اوسیدونکو د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالي تاوانونو د مالي تاوان پریکړه چې په وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې وي. د روسیې د تاس خبري اژانس له خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزو ادارو ویلي چې له 500 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن شوي د 550,000 روبلو چې 8,400 امریکایي ډالر کېږي مالي مرسته سوې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغه چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه په دنده پیل کړي د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې له اوکراینه رسمي کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 10 کلونو کې کیف ته ځي.
مالنا کوم فرشته دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ او اوس به ورسو د انتخاباتو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام ته چې زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو انتخاباتو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د څرنګوالي په اړه ځانګړي کړی. د سه شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د ایوی لامې پترس کې د جمهور ریاست انتخابات یو تیرېستون کیلو به وبلله او د دې پروسې د ګډوډولو او د مخنیوي ګواښ وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او جمهور ریاست د طالبانو د غوغه خوغند او یو ځل بیا یې هوډ څرګند کړ چې هرو مرو به انتخابات تر سره کوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه تر سره کیږي چې شاوخوا دیر لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. لیوی خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له هواد سیاسي او امنیتی وضعیت د جمهور ریاست په انتخاباتو سیوري غوړولی او لبلې خو سس او رو کمپاینونه د دې سرګندونه کوي چې کاندیدان خپل هم د انتخاباتو په تر سره کېدلو باور نه لري. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پس روان دي. دا چې انتخابات به وسی کنه که و هم سي د طالبانو غوښ څومره جدي دي خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه په دې اړه مو بحث را بلل چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسی جرګې غړی الله ګل مجاهد میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. پرست که په لومړي سر کې درته وایي چې د طالبانو دغه ګواښ په وړاندې تاسو خبرګون څه ده؟
ډیر زیاته مننه. په لومړي سر کې تاسو ته اجوکیل صاحب ته او همدارنګه امینی صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون من حیث د تخنیکی ارګان چې د اساسي قانون او همدارنګ د ټاکنو د قانون له مخې مکلف دی چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، بنا ان د دغه مکلفیت پر اساس باندې خپل ټول چمتووالی شپږم د میزان چې ولسمشری ټاکنې دي ترسره کوي، چې په دې برخه کې د هیڅ ادرس د تهدید، غبرګون او همدارنګ د نورو څرګندونو څخه حراس او بیر نه لري او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. اما هغه څه چې بربند دغه داده چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نظامی قوه په لاس کې نه لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د حکومت یو نهاد نه دی، نه هم د کوم مشخص ادرس نهاد دی، د ټول افغان ملت نهاد دی، د ټول افغان ملت ډیموکراټیک کور دی، دا یو ولسی او مردمی کور دی، دا هغه کور دی چې ټول ولس د دغه کڑکی او دریچې څخه خپل سیاسي اراده تمثیلی، د خپل سیاسي ارادي په ذریعہ باندې خپل راتلونکي سیاسي مشر هغه انتخابوي. نو په دې باندې باید طالبان پوسی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مردمی ډیموکراټیک کور دی، دا کوم نظامی نهاد نه دی، پر دې نهاد باندې حمله پر ټول افغان ملت پر سیاسي اراده باندې عمله ده، چې په دې برخه کې دوی قصتن دغه کار ته نیت ولري، دوی په دې پوسی چې دا دښمنی د افغان ملت سره ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به تل په خپل حافظه کې د دغو کسانو چې تروریستي حمله کوي او یا دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه رسي د دوی نمونه او دوی څیرې ولري، چې دا پاینده کې بیا د دوی لپاره غټ چیلنج وي، د دوی د سیاسي آینده لپاره. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل رسالت مطابق حکومت په خاص ډول نظامی ځواکونو ته خبرداري ورکوي چې هر څه ژر ممکن وي، د ټولو نمایندانو او همدارنګ د کمیسیون د کارمندانو او د ټولو وګړو چې په دې ملي پروسه کې اشتراکي امنیت تامین کی، ترڅو خلک په شپږم د میزان په قوي اراده باندې د امن په فضا کې راوځي او په ولسمشری ټاکنو کې ګډون وکړي. یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د افغان ملت مبارزه د جمهوریت د پاره ده، د ډیموکراسۍ د پاره ده. کدل ته موږ د سولې د پروسې خبره کوچ په اعلامیه کې هم سولې ته هم اشاره شوې ده، د سولې پایدار سولې ثبات، پایدار ثبات جمهوریت او ډیموکراسي ده. موږ ډیموکراسي او جمهوریت د یو ریشوي اساسي بنیاد په حیث باندې د ثبات او د سولې پیژنو او په دې برخه کې هیڅ لوري ته د اجازه نه ورکو چې دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه ورسوي.
مروجنې، څومره د طالبانو دا ګواښ جدید؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبار صاحب ته او همدارنګ حاجی صاحب ته. دا یو نوې موضوع نه ده، نوې خبره هم نه ده، او همیشه د افغانستان دیموکراتیک پروسې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شوی دی، مګر هیڅ کله د افغانستان حکومت زموږ امنیتي چارواکي او همدارنګ کمیسیونونو او د دوی همکارانو له دغه موضوع څخه شاته تګ نه ده کړی. یعنی همیشه ټاکنې مو له ستونزې سره مخامخ شوی وي، همیشه مو د ټاکنو سرسریوالی تر سوال لاندې راغلی ده، او د اصلي او اساسي دلیل هم دا و چې امنیتي ستونزې موږ په افغانستان کې درلودلې. په ډیری ولایتونو کې خلکو د امنیتي ستونزو لپاره ګډون نسوي کړی. تیرو ټاکنو کې حداقل تقریتي نوملیکنه موږ ته یو ښه مثال ده. سره لدی چې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې موږ یو ټاکنیز مرکز درلود، خلکو په ډیرو زحمتو باندې ساعتونه مزل کاوه، مګر یو مرکز محل ته ځان رسو. سره لدی چې پیدل امنیتي ګواښونه سته. تیر ټاکنو کې هم زموږ د هیوادوالو لسونه قطسول، د دوی ګوتې قطسولې، امنیتي یو مرکز او محل کې د ټاکنو به انفجار کېده، مګر بیا هم خلکو خپل ګډون ثابتاوه او هیڅ ګواښ د دې لامل نه کېده چې موږ په دغه ملي او ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ونه کړو. له نیکه مرغه چې د افغانستان د عامو خلکو هوډ او د امنیتي چارواکو هوډ د دې لامل سوی ده چې تل په ټاکنو کې موږ خپل ګډون ثابت کړو، او یوازینی شی چې همیشه په ټاکنو کې سم وي هغه د خلکو ګډون ده. حداقل 28 او 29 د میزان د تیر کال موږ ته یو ښه مثال ده. ستونزې له حده زیاتې وي، مګر یو یوازینی لامل چې موږ یې بیرته هیله مند کولی سو او هیله مندي مو بیرته ډیریده د ټاکنو لپاره هغه د خلکو پراخ ګډون و. اوس هم د امنیتي چارواکو جدي توجه او پاملرنه غواړو چې د امنیتي ګواښونو په جدي سترګه ورته وګوري او د دې لپاره مخکې له وخته تدابیر هم ولري.
حاجي صاحب محترم، خلک دا اراده لري چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دیک شک نشته چې افغانستان خلق غیرتی قوم دی. نو تاسو فکر وکړئ چې دا درې ځلې انتخاباتو شو، دومره تهدید او د طالب د داعش د خونه دوی هم حاضر شو چې خپل رای صندوقو کې استعمال کی واچي. دغه افغانستان خلق تشویش نه لري، یو تشویش اوس لري دوی چې زه فکر کوم چې خپل د کاندیدان هم څوک کاندید کړی دا اوس فعلا انتخابات روان دي. آیا شپه ګم د میزان انتخابات کیږي یا نه کیږي؟ د افغانستان خلق باورمن نه دی. بل خونه د صلح موضوع ده، چیرته د صلح موضوع بیا موږ ته صلح مهم ده. تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې د ورځې 1500 کسان زخمیان او شهیدان موږ ورکو، نو دنه چې بیا صلح منځ ته راشي در ډیره خبره ده. کال وروسته شپږ میاشت وروسته انتخابات شي، دا ټول نه خبره ده. اوس د خلک تاسو وګورئ چې د دوی انتخابات کمرنګ ده. دوی خلک نه چیرته جلسه نیوي شي، نه جلسه نیسي، نه څوک د دوی جلسې ته ورځي. نو علت دا دی چې دوی خپل هم په ځان خبر نه ده انتخابات کیږي.
خو که چیرې انتخابات وسول نو خلک ګډون ورکړي،
زه فکر کوم چې یو 30% به ګډون وکړي، 80% نه کوي.
یعنی امنیتي د تهدیدو له امله نه
سي ګډون. دا د افغانستان خلک وړي چې باید صلح منځ ته راشي. د انتخابات نه موږ ته صلح مهمه. زه فکر کوم چې افغانستان خلک څوک چې دلته اوسیږي هغه چې یا په نظام کې شریک دی یا نه ده، هغه وړي چې په افغانستان کې باید صلح راشي. و د صلح نه بهتر شي نشته. صلح راشي بیا ټول افغانستان خلق کولای شي چې یو تیدا سایه طالبان سره دی، هغه د طالبان د دار نه نزی چې خپل رای واچي صندوق کې، یو تیدا چې د طالبان اخوت دی هغه یا تلیفونی یا خط ورته لیږي یا بل کار کوي. خلق علاقه مند نه لري چې دوی از شي خپل رای واچي. ولی اضافه خبره کووس، زه فکر کوم په دې باندې چې امریکایان و خلیلزاد په دې پای فشاری کې چې باید انتخابات ونشي. و ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې نه، انتخابات باید وشي. انتخابات خو حاصل ده، باید وشي. زور سر منم خو چې صلح بیات منځ ته راشي، ځکه چې اتلس کاله په دې ملک جنگ شوی ده او 1,60,000 قوی خارجي راغلی او هغه هم ناکام شو.
حق پر صاحب، اندېښنې موجودې دي و انتخابات کیږي که نه کیږي؟ ډاډ ورکولی سي انتخابات کیږي؟
شد افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن د یو تخنیکی ارګان په هیڅ باندې هڅه او کوشش
کوي، هم مسؤول ارګان په هیڅ باندې بد خلکو ته ډاډ ورکړي باورمن دي کې
په دې کې شک نشته چې مسؤول ارګان دی د قانون نه مخې، د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او په کل کې دولت د ملل متحد منشور سره تعهد لري چې موږ غواړو د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړو، موږ غواړو ټاکنې ترسره کړو، موږ غواړو جمهوریت پیاده کړو، موږ غواړو ډیموکراتیک نظام ولرو. د دغه اهداف او د دغه ملي اهداف د تطبیق لپاره موږ یو نهاد لرو چې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن دی. د یو یګانه مسؤل ارګان په حیث باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د مسؤلیت لري چې باید ټاکنې ترسره کړي او په شپږم میزان هغه تدابیر چی د یاد کمیسون لخوا څخه هم د حقوقي چوکاټ له لحاظ، د نظارت له لحاظ، هم د مدیریتي تخنیکی او عملیاتي له اړخ څخه د ته چمتووالی موجود دی چې پشپژم د میزان موږ ټاکنې تر سره کو. چې سیاسي احزاب دا د نه هیري چې د سیاسي احزاب د قانون لمخې دوی د دیموکراسي د تمثيل کوننده عناصر په نامه باندې دي. دوی هغه عناصر دي چې واقعي دیموکراسي باید تمثيل کړي. د دیموکراسي د تحقق او د دیموکراسي د پرمختګ د لپاره باید دوی کار وکړي. بدبختانه ډیر سیاسي احزاب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره د همکاري روحیه نه لري او زموږ غوښتنه ده چې سیاسي احزاب د هغو شریکانو په حیث باندې چې دوی د ډیموکراسۍ په تحقق او د ډیموکراسۍ په پرمختګ کې رغند رول لري، دوی د قانون لمخې مکلف دي چې باید د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره کار وکړي. زموږ امید ده چې موږ ټول افغانان هڅه او کوشش وکړو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو. د جوکیل صاحب د خبرو په مورد کې یادونه کولای سم چې افغانان بغیر د ډیموکراسي بل د حل لار نه لري او افغانان نه غواړي چې بیا څلور پنځه لسیزې دوباره هغه تلخی تجربې تکرار سي او بیا د توپک او مرمۍ په زور باندې هر څوک زور وکړي چې ریاست جمهوریت ځان ورسي. نور موږ غواړو چې د مرمۍ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه باندې خپل سرنوشت وټاکو.
او د دې لپاره تاسو کلک هوډ لري، حکومت هم وار وار ویلي چې انتخابات به ترسره کیږي. دلته امنیتي ګواښ رامنځته سي، تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونو یا ادارو سره په تماس کې سوي د کارکونکو د انتخاباتو د رای ورکونکو د کاندیدانو د امنیت په اړه څه تضمین درکړي؟
15,300 مراکز د ټول افغانستان په سطح باندې پلان سوي دي. د دې هر مرکز د امنیت تامین د کشپی امنیتي ارګانونو مسولیت او مکلفیت دی. موږ هره اونۍ د دوی سره ناستې لرو او په ډېر جدیت او قاطعیت باندې مو د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې د دې ټولو مراکزو تامین د امنیت وکړي او ټول هغه رای ورکوونکي چې زموږ سره په فهرست کې شامل دي، په ډیټابیس کې شامل دي او د دوی تعداد زموږ سره دی، په ټولو مراکزو کې داغو باید تامین د امنیت وسی، د کاندیدانو باید تامین د امنیت وسی.
خبر چې باید امنیت خوندي کی تاسو سره په جلسو کې دوی تاسو ته څه ویلي؟
پوره ډاډ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی چې دوی به تامین د امنیت کوي. یو څه جناب افغان صاحب باید موږ مد نظر ونیسو، هغه دا دی چې د افغان نظامي ځواکونو او نظامي ارګانونو او کشپي ارګانونو امکانات موږ تاسو د افغانانو په حیث باندې معلوم دي. تاسو ته معلومیږي چې دلته د منطقې او نړۍ مغرضې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې کار کوي او غواړي چې دغه ډیموکراتیک پروسه زیانمنه کی، غواړي چې د افغانستان د جامع نظم لمنځه یوسي، غواړي چې افغانان په وینو باندې ولمبي. هغه کم امکانات چې زموږ نظامی او امنیتي ارګانونه په لاس کې لري ډیره سخت ده چې دغه مغریزو استخباراتي کړیو سره مبارزه وکړي. بیا هم د هر افغان دا دنده ده چې باید د خپل امنیتي او کشپي ارګانونو سره وژه پروژه او همدارنګه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وژه پروژه کار وکړي ترڅو موږ دې ملي ارمان ته ورسیږو، په شپږم د میزان ولسمشری ټاکنې ترسره کړو او افغانان نړۍ ته د منطقي مغریزو استخباراتي کړیو ته د منطقي دشمنانو ته دا پسغره د وشي چې نور افغانان خپل سرنويش په خپل ټاکي، افغانان خپل سرنويش په مرمۍ نه بلکې په رایه ټاکي او نور د افغانانو ذهنیت او د دوی د اگاهي سطح تغییر کړي او نور افغانان نه غواړي چې د نظامی لارو چارو څخه او د مغریزو استخباراتي کړیو په تشویق باندې نور په وینو باندې افغانان ولمبيږي.
مروجانې کوم تاسو د جمهوریت کمپاین ته وګورئ، تقریبا لس دولس ورځې ورناوړي، ډیر پیکر روان دي. هاته په مرکز کابل کې چې امنیت ډیر زیات خوندي د کم کسان کې ګډون کې ولایتونو ته هیڅ دغه غونډې کمپاینی هل منډې تنډې غزول سوي نه دي. ستونزه د امنیته که د سیاسي بې باوري ده یا په قطر کې د روانې پروسې هغه سیوری دی چې په انتخاباتو غوړولې دي. ته که وګورو که دغه تعدید سره موجود انتخابات به ترسره شي؟
افغان صاحب، په ټول افغانستان کې دریو ټاکنیزو ټکټونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي چې د ولسمشر په رهبرۍ، د اجرایي ریاست رئیس په رهبرۍ او همدارنګه د محمد حنیف اتمر په رهبرۍ باندې هغه ټاکنیز ټکټونه چې دي دوی په ولایتو کې هم چون موږ نظارت لرو، اوس موږ همکاران په ولایتو کې موږ ته گزارش راکوي چې دوی خپل کمپاینونه پیل کړل. پرته له دې دریو ټاکنیزو ټکټونو بل هیڅ ټکټ په ولایتو کې دفتر نه لري او کمپاینونو ته یې پیل هم نه ده کړی. دلیل یې امنیتي ستونزې نه سي کېدی، ځکه که امنیتي ستونزې وي نو بیا ټولو لپاره دي. داسې نه ده چې د دوو دریو لپاره به وي او د هغه پاتېو لپاره امنیتي ستونزې نشته، دا د ټولو لپاره ده. دلیل یې دا ده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هغه د تحریم موضوع رامنځته کوي او وایي چې حکومت او دلیل یې یو دلیل یې دا ده چې حکومت له حکومتي امکاناتو، دولتي صلاحیتونو او د حکومت له بودجې څخه ناوړه ګټه اخلي. د تحریم موضوع د افغانستان د ټاکنو په قانون کې هیڅ یاده سوې نه ده. ماته جالبه ده چې دغه نوماندانو دغه مسله کلک نیولې ده، د چیرته یاده سوې چې موږ نه ده لیدلې. د انصراف موضوع سته په 15 ماده کې د ټاکنو قانون، هغه انصراف هم خپله مشخصه او معین وخت لري چې هغه د مهالویش پر اساس تیر سوی ده. نو اوس کاندید نسي کولی چې هغه د انصراف موضوع رامنځته کړي. تحریم نسته په قانون کې، هغه دلایل چې دوی وایي تر یو حاله پورې سم دي. حکومت ناوړه ګټه اخلي، د دوو وزارتونو جوړېدل چې دلته مخکې هم د
مسله یاد نیت مسله تر ازم
دلته که وګورو بیخي کمپاینونه کمرنګه دي پیکا دي ستونزه امنیتي ده که بې باوري ده که اقتصادي مشکل لري او کاندید نسي کولی کمپاین وګڼو کې
کاندیدان دغه ستونزه هم لري حتی په کابل کې دوی دفتر نه درلوده یو دوه نماندانوي نو ولایت خو پریږدي دا ستونزه هم لري اسې نمایشي کاندیداتوري ده چې دوی لاړل ځان یې کاندید کړه کمیسیون هم له 13 کسانو نه چې عریضه یې ورکړې وه 13 وړي ټول نماندان حساب کړل په نهایي پایلو کې نهایي لست کې سره لدی چې دوی د طبیعت ستونزه درلوده د سلزرو تذکرو ستونزه یې درلوده تی ستونزې د دې لامل نه کیږي که امنیتي ستونزې وي ټولو لپاره دي استثنا نشته
او ځینې کاندیدان برنامې نه لري پلانونه نه لري غواړي تقلید وکړي له یو چا نه یو څوک برنامه وړاندې کړي بیا چې خپله همغسې برنامه وړاندې کړي خیر په هر صورت باندې حاجي صاحب محترم افغانستان کې ورځنۍ تقریبا زیاتې پیښې کیږي په سلګونو کسان هاته مړه کیږي مرژوبلې ورته اوړي په افغانستان کې مخکې یادونه وکړه د حق پرست صاحب چې 5300 اتیا مرکزونه دي په داسې حال کې چې په ولسوالیو کې فشارونه د امنیتي زیاتې هی امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې 5300 اتیا مرکزونو امنیت په بشپړه توګه خوندي کړي او خلک رایه ورکړي
خیر دا دمون ګورګنه امنیتی دا توان لري الحمدلله چې امنیتونه سی خپل هغه پوري زه د خپل صاحب توای ما چې زه خپل انتخابات سره مخالفت نه لرم انتخابات یو اصل د بیعت وشي دا زور سره منم دی یو خاطر انتخابات د بل خونه صلح مسله ده نو کاش که دا صلح مسله یو نتیجه ورکړي و چې طالبان هم د افغانستان خلق سره به یو ځای شوی وو او هغه هم یو کاندید درلوده اصول د دیموکراسي دا او چې هغه هم دمونږ افغانان دي باید راشي دلته ژوند وکړي او دمونږ سره یو ځای په یو ځای په دغه دیموکراسي په هغه کې ګډون وکړي یو بله موضوع دا ده چې د بل خونه د صلح مسله ده د بل خونه ترام ویل چې زه خپل کسانو باسم او هیچ انتخابات نه مخکې خپل کسان باسم نو زه فکر کوم چې دا تشویش هم خلقو ته دی چې یوره خلیلزاد و ترامپ فیصله کوي چې انتخابات نه کیږي طالبان دولت سره یو ځای کیږي طالبان چې دولت سره یو ځای شو خیر ده 15 میاشت وروسته کال وروسته همدغه رئیس جمهور به وي همدغه نظام به وي همدغه د مونګردو به وي همدغه به پولیسي خو طالبان چې دغه نظام او افغانستان خلق سره یو ځای کیږي هغه هم د مونګرو نه دي د خور بچیان دي هغه هم تابعیت د افغانستان لري زه فکر کوم چې نو اتلس کال د جنگ نشو بیانو 15 کال بیا هم دغه وینه بروانی کش مکش بی زه په دې عقیده یم زه خپل د طالبان طرفدارم نه مخبودی عقیده زیمه چې څوک په افغانستان کې اوسېږي هغه حق لري چې دلته ژوند وکړي هغه حق لري چې یو چوکي وي یو عزت ولري خبره زه درته کوم دا چې مونږ اتلس کال په دغه رقم په جنگ باندې تیر کړل 15 کال بیا په جنگ تیر کړو هر کاندید چې برنده کیږي یا ډاکټر صاحب عبدالله یا ډاکټر صاحب اشرف غنی یا انیف اکمر هر څوک چې کیږي مونږ ټول ته احترام لرو یو سره مخالفت نه لرو انتخابات سره خو زه خپل هم نظر مې چې باید انتخابات یو اصل د ایله کوم باید وشي خو چې دی یو خونه صلح روان ده او د بل خونه انتخابات افغانستان خلق ته
درته عجیب صاحب من زیات بحثونه درلودل هم حکومت ویل دي هم د ولس ویل چې دواړه مهمه پر رسیدي دواړه ته باید خپل وخت باندې کار وسی خیر په هر صورت مده
زه فکر کوم اله کوم زه فکر کوم چې مونږ ته د انتخابات نه صلح مهم دي صلح وشي بیا انتخابات وشي
ډیر ښه مخه نظر ده حق پر صاحب طالبان په اعلامیه کې یو ده هم پلمه وجه ویلی و تیر انتخابات تیرستون کې انتخابات یعنی شفاف انتخابات نه و دغه انتخابات تضمین ورکول چې دا به شفاف انتخابات وي
آیا طالبانو په خپل وکلن ماموریت کې طالبانو ټاکنې درلودلې که طالبانو پر ټاکنو باندې عقیده درلودل ولی په وکاله د دوی په واکمنۍ کې ټاکنې تر سره نشوي ولی دیموکراسي تطبیق نشو هر هغه لوري چې پر یاد دیموکراتیک پروسه باندې عقیده نه لري همیشه د دې کوشش کوي چې دغه دیموکراتیک پروسه سبوتاج کی او دا هیڅ وخت نور مشته د منلو وړ نه دی او تاسو پوهیږئ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې تر ډیر بریده هڅه او کوشش دا وسو هم د په کل کې د دولت لخوا څخه او هم د سیاسي احزابو مدني ټولنو او په کل کې د ټولو ملت تر څو دا دیموکراتیک کور نور متکی سي خود کفاسي او موږ خارجانو ته د دغه دیموکراسي د تطبیق لپاره اړتیا ونه لرو خوشبختانه دا اوس د ولسی جرګې ټاکنې د یو افغاني رهبری لخوا څخه تر سره سول
پستونځي مې وزګولې
په دې کې شک
نشته
په دې کې شک نشته موږ درې سو کال د دیموکراسي مزل لکه اروپا او امریکا نه دی کړی موږ د ډیموکراسي مزال 15 کال کړی په 15 کال کې جناب افغان صاحب زموږ توقع باید د اروپا او د امریکا غوندې نه وي
خو لکیر باید تجربه
هغه امکانات موږ نه لرو تجربه اخلو تاسو وګورئ افغان صاحب دلته یوازې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مکلفیت نه لري چې باید ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي باید تقلب د تقلب څخه ټاکنې لیري باید درست مدیریت ایجاد سی باید پرسونل په خپل وخت باندې ولاړ سی تاسو ګوري امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري د څار بنسټونو په خپل بخش کې مسولیت لري مطبوعات په خپل بخش کې مسولیت لري کشفي او امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري زه درته وایم 15
بحث شخصي نه اجازه راکړي چې مسولیت ادا کړي خو د انتخاباتو کارکونکو
اجازه راکړي
خپل مسولیت ادا نه کړي
روان ولسمشری ټاکنې چې پښپژم د میزان تر سره کیږي په 15 مراکزو کې آیا دا ممکن نه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ټول مراکز تر زربین څارلاندې ونیسي
مسولیت ورګرځي
درسته ده درسته ده اما دلته کشپی امنیتی ارګانونه موجود دي هر هغه څوک چې په یو مرکز کې تقلب ته لار هواري غیر قانوني کار کوي د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه ننګي پي تر غوږ ونیول سي او مجازات سي موږ خو یو اجرایي قوه په لاس کې نه لرو د انتقالاتو برخې د وزارت دفاع ده وزارت دفاع که په وخت زمان باندې همکاري ونه کړي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون
څه شخصي نسی
او کراسو راسو مطبوعاتو ته اجازه راکړي که مطبوعاتو ته راسو د ذهنیت سازۍ په برخه کې مطبوعات راغندرول لري آیا مطبوعاتو خپل رسالت په درست شکل ادا کړی
هم مطبوعاتو هم د څار بنسټونو هم عامو افغانانو چرې ورکړې مسولیت ادا کړی ده خو بیرته رایه ونه ساتل سوله کچېره له تیرو انتخاباتو موږ عبرت اخیستی وای تیر انتخابات باید راست تر بل مخصو له تجربو نه استفاده وکړو مروجان طالبانو خپل اعلان کې تاکید په دې و چې تیر انتخابات تیرستون کې و کله چې د انتخاباتو تیرستون کې و سیږي تاسو د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې اندېښنه نه لرئ
ځینې جدي موارد چې کمیسیون نه باید نظر ورته وکړي او په جدي سترګه ورته وګوري هغه موارد تر اوسه هم ترسره شوي نه دي کمیسیون داسې روان ده لکه ټاکنو ته شاوخوا 15 میاشتې وخت پاتې تر اوسه د بودیجې اصلي ستونزه دا ده چې دا د افغانستان پارلمان رد کړله او که دا بودیجه په وخت کمیسیون ته ور نه کړل سي بیا موږ له کمیسیون هم دا حق نه لرو چې اخر کې پوښتنه ترې وکړو ولې کارونه سم مخکې لاړل نه او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون ته هم یوه ښه د تیښتې لار جوړیږي په تیرو ټاکنو کې کله به چې موږ ویلې بایومیټریک ولې خراب و ولې ټرین سم نه ورکړل سوی وایي موږ ته په آخر کې راورسېده د فهرستونو د املایي او انشایي ستونزو دلیل یې دا و چې 15 د کمیسیون دروازې بندې وي نو فکر کې دا 15 یا هم 20 ورځې وخت چې د بودیجې د ورکولو لپاره او د دې د تصویب لپاره پارلمان ځای کوي یا هم د افغانستان حکومت یې ځای کوي په آخر کې بیا موږ له کمیسیون څخه دا پوښتنه نسو کړی او که نور اسې هم تخنیکي ستونزې د دوی ډېرې دي دا ټوله ملامتي بیا په بودیجه وراچي د 2015 دستګاو چې همدغه د اونۍ په پیل کې وعده و چې باید افغانستان ته راوړل سوی وای دا تر اوسه نه دي راوړل سوی او پرون هم چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده دوی وعده ورکړه چې د همدغې اونۍ تر پایه پورې چې دغه د پای یې ده اوس دا دستګاوې به راوړل کیږي اخواته د رایپانو لیګل ډنمارک ته او د هغو نه چاپېدل تر اوسه هغې خواته د کارکوونکو د استخدام مسله د دوی د ترینینګ مسله دا ټولې هغه تخنیکي برخې دي چې تر اوسه پورې پاتې دي او کمیسیون نه دي دغه ظرفیت یې نه ده درلودلی چې دا تر اوسه پورې عملي کړي او دا کارونه هم ترسره شي
د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې په خلکو د تاسې غږ څه ده ګواښونه موجود دي ستونزې شته د تاسې غږ
لومړی اجازه راکړه د بودیجې په مورد کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ستونزه حل ده په دې برخه کې په نارمل ډول باندې ټول کارونه مخ ته ځي او موږ د مادي اړخه څخه هیڅ ستونزه نه لرو دوم پر ټوله ملت باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون باندې شخص دی ژغ کوي چې تاسو په دغه ډیموکراتیک پروسه کې اشتراک وکړي خپل ملي رسالت ادا کړي او دا په اثبات ورسوي چې افغانان نور د خپل ملي کټو او ملي ارزښتونو څخه نه ګرځي او د هیڅ لوري د اختار او د هیڅ لوري د خبرګون څخه نه بیریږي او موږ غواړو چې یو ملي حماسه باید پشپژم د میزان رامنځته
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان مرزا محمد حق پرس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی او د ولسی جرګې غړي علا ګل مجاهد له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایه زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصې وی دي
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو